آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر کسانو خپل به وسیرا ته یاد کړی دی به وزلې یادونه کړی ده یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان را ستانه شوې دي ویلي دي چې له دوی سره مرستې نه کیږي لاسنیوي نه کیږي د خبرونه په دوه منی مایک د ورکشوې ځانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم هېروي خو راځي پایل ساسو په پیغامونه وکړو
زه بخت الله د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ اوسیدونکی ګایم ما دا غوښتل چې موږ په منطقه کې سلابې ډېر زیانې نرسولې دي مو د مرستندوی له ډلې څخه دا غوښتنه وه چې موږ سره دې کومکې نه وشي او موږ مځکه ډېرې سختې سلابې ځپلې دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو ټول اردن کا کارکون کو ته نیک هله احترامات وړاندې کوم ورو رزمش در دې کومکونه وسې مش تاریخ باندې مش تاریخ نه لکی تاریخم را باندې باندې او نور کومکونه مست نه بدل ست نه او ماشات را سره ست مش سره کومکونه کوم دې سره مشکلات کی والسلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله دا ز نصرت الله د هلمند څخه خبره کوم دا خبره مې در سره شریکوله ما ول په د افغانستان خو د هلمند په ولایت کې د تاریخي آثار څخه ساتنه نه کیږي وس مثال لکه د بوست کلا د ډیر د ډیر نړیدلې د ډیر سره ویجاړه سوی د نو د طالبان د حکومت د خوا څخه هیڅ یو نظر هم نه دی ورته سوی همدارنګه د ګریش په ولسوالۍ کې دلته د زوړ محبس په نامه باندې کلا دا هم ډیر سره ویجاړه سوی ده حتی تړکونه پکښې وتلي دي نو هیڅ دې ته هیڅ نظر نسته نو ستاسو څخه مې هیله دغه ده چې تاسو زموږ پیغام تر دوی پورې ورورسوئ تر څو دوی و دغه تاریخي آثارو ته ډېره پاملرنه وکړي ځکه دا چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې دا شتون لري نو باید چې په صحیح توګه یې ساتنه وکړي
السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو او پاتې جسو نور داسې همکاران ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم بعد سلامه از ما پیغام ترې ځای پرې ورسوي چې د زموږ په علاقه کې د کندی ولایت مرکز کې جران کې دغه د بی سیم افغان بی سیم کمی خدي چې دی او یا په اصطلاح باندې انتنونه چې دی سم کار نه کوي د شپې نیټ د لس بجو ته شار تر شپږ بجو پرې کار کوي د ورځې کار نه کوي او دغه رقم د سلام شرکت زموږ دا غوښتنه ده چې د زموږ غږ تر ځای پرې ورسوي چې دغه ترتیب یې جوړ شي او دا نیټه کار کوي نو دا مو هیله ده موږ د وای فای سره د څه په تکلیف باندې یو دا مو غږ دی تر ځای پرې ورسوي چې تر لوړو مقاماتو پرې ورسیږي والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته د دې کې چې روغ جوړ او صحت مند وست زه یو تن محصل د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو له انستیتوت څخه چې په هلمند ولایت کې موقعیت لري تاسو ته دا پیغام پرېږدم د تیر یو نیم کال یا اتلس میاشتې راهیسې موږ فارغه سوي خو تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم زموږ څخه اگزیټ انتیامونه نه دي اخیستل سوي د تیرو اتلسو میاشتو هله شل میاشتو راهیسې دولتي اگزیټ ازموینې چې د وزارت څخه اخیستل کیږي د لوري څخه اخیستل کیږي زموږ څخه نه دي اخیستل سوي موږ فارغه سوي یو اتلس میاشتې مخته خو تر اوسه هیڅ سوي هیئتو دغه نه دي راغلی چې دغه پروسه وڅېړي حتی هیڅ معلومات یې نه کیږي مخکې د ریاست کمیټې اخیستی اوس یې د امتحانات کمیټې تړولې دي خو امتحان تر اوسه نه دی اخیستل سوی زموږ دغه مشکلات یې تر مسؤلینو پورې ورسول سي ټول محصلین که قابله ګان دي که فارمسیستان دي که پروتیز دندان دي او که نرسان دي ټول دغسې ګرځي هر انجو هر مسې ته چې ورسي هغه وایي تاسو د اگزیټ امتحان نه دی ورکړی تاسو زموږ سره سبتنام یا شرط لیست لپاره قابل د قبول نه است نو خپل مو د ستیامي په ریاست کې څو وارې اپلای دپاره ورغلي، خو موږ نه شارټ لیست کې موږ نه مني. وای تاسو د اگزیټ نمرې نه لري او هلته زموږ د اگزیټ امتحان نه اخلي. موږ څه وکړو؟ کومې خواته ولاړ شو؟ زموږ مشکلات تر مسؤلینو پورې ورسوي.
نیم نفوس مسافر وي او په خواریو کې او په غربت کې باندې تیر شوی دی، ځکه د افغانستان اکثره وګړي وسم په ترکیه کې، ایران کې، پاکستان کې، نورو بهرنیو هیوادو کې مسافر دي له خواریو لپاره. او چلته کله ولاړ شي بهرنیو هیوادو ته، هغه حکومت هم ظلم باندې کوي او سپکاوی کوي، او دغه ته مجبوره شي چې خپل له ژونده بېزاره وي او خپل د وطن هره لحظه ورته یادیږي او په سختو مشکلاتو کې خپل کورنۍ ورته یادیږي. ډیر افسوس لري، مسافرۍ ډیر زور غواړي.
تله دې شروع او جوړ به وي نو د ما نظر او د ما پوښتنه دا داسې دغه په افغانستان کې کومې پروژې دي؟ مخکې د ملل متحد ده، ډبلیو پی ده، آی ایم ده، یونیسف ده، یونیسا ده، دغه کومې د بهر شبکې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي؟ داسې په نام فعالیت کوي، دا داسې فعالیت نه کوي چې دلته د افغانانو ستونزې حل کړي. ستونزې ور ډېروي، حل کوي نه، ستونزې ور ډېروي. بل خو په هر کار کې دوی مداخله کوي، او کار مداخله هم دوی په هر کار کې او کار هم نه کوي. دلته په افغانستان کې تېر وخت یاست چې پلانکې جای کې دومره خلک وږي دي او تږي دي او خوراک ضرورت لري، کومه ده؟ چا ته یې ورکړي؟ دا خو دوی ټولې خپلو جوبونو ته وایي. تاسو په دوی باندې سوال ولې نه کوي؟ خالي تاسو جوب ته وایي که څرکم؟ دا خلک ټول جوب ته وایي، د جوب کارونه کوي.
السلام علیکم، ستړي مسي ازادي راډیو کارکوونکو. عبدالنبی افغان یم، د کندهار ولایت څخه تاسو ته میسج جوړ دی. اصلي د بادغیس ولایت د بنمرغاد ولسوالۍ یم، خو فلحال اوس په کندهار کې اوسېږم. موږ مهاجرین د پاکستان نه راغوښتي یو، هغه یو درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي، موږ تر اوسه هېچا کومک نه دی کړی. موږ دلته د بل په سرای کې اته تر اوسه پورې پراته یو، د کرایه په سرای کې هېچا تر اوسه پورې زموږ سره داسې خاص کومک نه دی کړی، لاسنیوی نه دی کړی. او تاسو هم په رادیوګانو کې وایاست، په ازادي رادیو بی بی سي کې، په نور رادیوګانو کې، ډېر رادیوګانو کې وایي چې معنا نړیوال د مهاجرینو سره کومکونه کوي، یا داخل موسسې د مهاجرینو سره کومکونه کوي، زموږ سره هېڅ کومکونه نه دي شوي. خو دا وده بل په کرایه په سرای کې پراته یو، نو هغه زموږ څخه کرایه غواړي او موږ هم نه کار نه د کار یم، نه د غریبۍ یم، خپله معیوبه یم، نه کار کولی شم، نه کېزم کولی شم، واته ته نه کول مې غاړې ته لیدلی دي. دا دې وکړي چې زما غږ تر لوړ پورو چارواکو پورې تاسو ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ګرانو همکارانو ته، ټولو ته زما د خوانه سلام احترامات ومنئ. ګران ورونو، ستاسو مې د دې ځما نوم دی زلبې، چې ستاسو سره زه میسج کوم. ورور دغه د ګران ورور زه مصطفی ولد نبی جان د کندهار ولایت نه، تاسو ته مې وایس میسج پرې خوته دی، هیله کوم چې زما میسج ته جواب زر ته زر راکړي. ورور دلته ډیر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډیر په بد حالت کې ورور، نو ورور دغه د مونږ د مشکلات دغه دی. ورور زما یو کاکا دی، د تقریبا د دروش پیته سلوش پیته کالو عمر لري، چې تقاوت شوی دی، تقاوتي نه ورکوي د طالبانو له امله، تقاوتي نه ورکوي. او بل مې پلار دغه دی مایوب دی، معلول دی، هغې ته هم دغه تقاوت مایوبي نه معاش نه ورکوي. چې هر وخت ورور چې ورشي ورته ووایي، ورته ووایي چې نه ورور تاسو باندې آرام دی، او دا خپل طالبانو ته یې ورکوي، مونږ تاسو ته نه راکوي. نو ستاسو هیله ده چې زمونږ دا هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي. زمونږ
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. ما تېره ورځ کله چې په سرور ولسوالۍ کې طوفان راغو، زه په سرور ولسوالۍ کې د شیخ مصری خارګوټی د شورا مسؤول یم. چون موږ دا ساحه هم طوفان ډېره زیاته ځپلې ده، په مجموع کې هغه اثرات په شیخ مسی خارګوټ نه لکه څنګه په نورو ساحو باندې خو په چون دا ساحه هم د توپان څپو لاندې وه چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دي اوبو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوې دي په کامله توګه قطه دي بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی تقریبا تر 2000 شاوخوا فامیلونه د اوبو د کمښت سره مخ دي بالکل په هغه ساحو کې اوبه نشته دی په زمن کې به ساحې کې زموږ زخمیان دي زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوسه پورې زموږ 2500 فامیله د لمریزې شمسیو نه بې برخې شوي دي چې دوی دغه ساحه چون ډېره د ښار نه لرې ده په جګه ساحه ده او لمر سره ډېر زیات دي ورکې خلک ډېر غریب دي ستونزې ډېرې زیاتې دي له شمسیانې مکملې ختمې شوي دي نو هیله مده چې تاسو طریق نه زمنګ دی ولسته رسیدګی وشي
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریخي وو مخ هم خبره کړ په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501
اوس هم راځو د ورکشوای ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو زما د اکازي د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کال کې ژوند ورکړی که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړې یا د ژوند کې کوز د مورته کړی ده که هر چاته معلومات یا د مړې یا د ژوند کې شزه د پلا پر کور پاته ده مشتدي په دغه شمیره معلومات راک په ټول نړۍ کې هر چاته معلومات سپارابیا نجر شل څلور سوه دوابیا بل نمبر د سپر اویا دوه درې گشت شپږ شپږ درې سوه شپږ اتیا ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکم له سید هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم بعد سلام د غیو زامه د سره وباسي ایران کې قدس نادر کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف په ولسوالۍ د دولت آباد ته د دوه درې میاشتې کېږي پته لګه ده څو پای چې وژلې ده څو پای چیرې ده دا باید چیر کې در سره خو خلرې علامل
گران اورولو تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نو ذکر کړی نو زه گران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې د استعمال مدله ولم کچيري هغه ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق معلومات ولري تر څو دغه شمیره ته زنګ ووي شمیره په دې ډول ده 00 درنیوی 85 1 2 0 3 5 شمیره ځل بیا تکراروم 00 درنیوی 85 1 2 0 3 5
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه زه اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه زموږ یو رک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا خوند مرحوم زید د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی، نو دغه سیمه څنګه درک شوی دی؟ نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډیر همدردی مسلمانۍ له مخې څخه د زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو یو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته وله والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم، 0001 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0005 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0005 4 1 8 2. دیل چې زما پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم، 0005 4 1 6 8 0005 4 1 6 8. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځاز خانه درکه سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي 0 9 1 9 2 15. شمیره یې ور بیا وایم 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لالا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره درک شوی، یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نه درک شوی دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خامخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی. ما تراله بل ورځ پیشنهاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی او ډیر سخت در بس زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو که کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، خو چا چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نست پکښه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 3 0 0 9 3 یو واری بیا 0 3 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زما محمد عمر د یلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم از مزه ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0 15 3 7 4 4 له خدای پامه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمې چې جوړ او روغ به زه محمد صادق اکمل مالک مم د لمن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی انو کدی زما ځا غوړ نو زه د خپل شمیره ورته اعلان وم ډیره وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ځا غوړ زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونی چې پر و دوا واره چپر دوا واره دوا دوا چپر و شپار څنګه شمیرای زده بیا چپر دوا واره چپر دوا واره دوا دوا چپر و شپار څنګه دا به رادیو څخه په دې لمه چې ما پیغام نشر کی سلام علیکم
وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا در محترم اوریدن کارکون کارکران سلامونه ومنې په خاص توګه تای روشن سه محترم ته په دې لوي ته شبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کې چې نادر کسوي دی عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی وسیدون کې و تقریبا 20 کلونه کې چې نادر کې نسته نو کدار جازروی یا د خپل زما غوړي یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونی سیسما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسم شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8 لمړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګ دوه شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8 یعنی 0 1 0 2 3 4 9 همدارنګ 0 1 0 6 3 9 0 8 والسلام
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر لا سمودي بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالۍ سخیمه دغلتا زموږ یو تن ملګری زیول حق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسی ایران ته د تک پر لار ندرک شوې دی که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردی لمخې د موږ سره په دغه ټلیفوني شمیره اړیکه ونیسي ټلیفوني شمیره وایم واتس اپ په هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 9 9 3 2 2 شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 3 2 روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا خو وختونه خو شي وي د لا پمان
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه کوم زه اسحاق نیمګه مده پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکړي ستاسو پر روغ جوړ یاست. یا د ما یو ورور د محمد عثمان نومیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو، په دې شماره دې موږ ته زنګ ووهي، 0 1 4 0 1 اتلس بیا درې صفرونه اخیرته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر یاست. موږ ونډوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت هلمند ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي، ماته په دغه شمیره باندې زنګ ووهئ. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چې نظر مې کې تقریبا دوه میاشتې کېږي نظر اخیستل شوی ده. پنځه څلور وایي څو کالي تر وکړنې پرتم د پاره ستا معلومات یې نمته دی. په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه اویا اتیا نهه شپږ سوه اتیا، یعنې صفر اووه اووه اته صفر دوه نهه شپږ اووه اته. بس تخفي تمام.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
درد را پاروے زما درمان خونے بزر میں والے کراورے گے سواران خونے حس میں درد را پاروے زما درمان خونے بزر میں والے
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د زنګړي پروګرام ته مو ز فريده سیال هر کله کو نن په دې پروګرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګ د حقوقي چارو کارپو ډاکټر سلاودین سیدی دی خغلی سیدی سره به د هغه د ژوند په اړه همدارنګ د هغه د زده کړو او د چترنګ دی مقام تر رسیدلې په دې زنګړی مرکه کې اور سره خبرې اترې وکړو ډاکټر سیب په پایل کې ستړي مشي په خیر راغلی راځي چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایخ د زی او همدارنګ ساسو د ابتدایي ذکر نه پیل کړو
ما ابتدایي ذکر د لغمان په ولایت کې کړی دی بیا مې متوسطه او عالی ذکر په کابل کې د امام ابانی په مدرسه کې کړی دی او په کابل کې مې کورس د قضا لسته دی او عملته د دې سب محکمه کې چې ما د قاضي ووم بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ده نو څه پک کړی دی
ډاکټر صاحب کدار ته وایي چې کله چې خونځي ته تللی دم د خونځي نه وایره پیل کړو لغمان کې مول درس ویلې همال ته مو پیل کړی دی د لغمان په اړه ته وایي د ماشومتوب د خاطرونو وایي نومړی ځل چې خونځي ته بوتلې
زه په هغه د اول نه تدریم سم پوري په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم وو او هغه ته په مسجد کې منګه د اول نه تدریم پوري د هغه د نظر لاندې الله دې وو به شي د تمام مور سره ز او زما ورور یو ز زده کړې بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان می ترلم هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړې وکړې او په دې دواړو ځایو کې ډېر اوږده لاره وه هر ورځ سهار به وخته پاڅېدلو ژمي کې به لږ زره ساړه وو لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کو بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایل شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته چتلو هر ورځ مو د هرې خوانو لاره وهله نور په مکتب کې نو سنفونو کې ملګري او دوستانو لوبي وي او د سونو خې خاطرې لرم تشکر
ډاکټر صاحب کدام راته وي د هغه د خونځي د دورې یا پټولې کې د مکتب د دورې ملګر سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطه مکتب په اصطلاح هم سم فایختلې ده او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده ده داسې کوم خاص تعهدونه خو نه و اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو هغلته نو ملګري او آشنایان په اصطلاح هغه هم فکره د د د د ټوخو د ټقالو او د اخوا دی خو د تګ در اتک الحمدلله ډیره خوشاله دوره وا او د ډیرو سره روابط لرو او لرم او تر ډیره هدا پوری میو شه چې شو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا بل هغه د تغیرات د سیاسي چراغ له ډیر په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو رئیسان شو قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلف لارې مو پکړې دي اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلود، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه هغه مثبت جوانب دي چې سړی پرې باندې خوشحالېږي.
ډاکټر صاحب، د کورنۍ په اړه مو راته وایي، ستاسي په کورنۍ کې تاسو نومړی کس وئ چې لوړ زده کړې مو وکړې، کله تاسو وړاندې هم ستاسي کورنۍ روښان فکر و؟
زما دا خبره چې کوم، زما په استلا یو مور و، معنی دا ده چې یو مور په دی وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه او تمام یې لوړ زده کړې کړې دي. اما د ډاکټرات تر کچې پورې زو زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان میږي په هالند کې اوس خپل سرجری لري، او زه د حقوقو په ساحه کې ناغه، او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخښي. او خورګانې مشره خور، خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو، او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه، او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا 2500 په دې کې، نو بیا دا نوې نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډیر زیات وو، پلار ډیر هڅه کړې کومور، او تاسو په خپل تاسو په شخصي ژوند کې د خواندورونو علاوه مور ډیر رول درلود که پلار؟
مور می درسونه نو لوستلی، خو قران شریف یې زده او خلکو ته به قران شریف وایي. ما په یاد دي زمنګ په کلی کې منګه د خیاطۍ ماشين درلود، مور به می تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان آګی راوړل او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل په چاردی منطقه کې. مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر او هغه. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم، چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټر را وړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ زره احساس ده بے پلارے کول، اگر چې ماما گانو نور کاکا گانو هڅه ما پلار پلار وی بیا چې تشریف راوړو، نو خاصه هڅه او خاصه توجه، او د تمام ورونو نه کچیرته می غلطه کړی نی پلار زه دوست لرم، الله تعالی دې تمام مر سره وبخي. نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړ زده کړو په اړه مرته وای، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودل او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوا کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسی په دې چې د دې سیاسي احزاب او د دې ډلو سره مونږ نو
دا دقیق اند و بخي ډاکټر صاحب دا دقیق اند مجاهدین وخت وو
درته د مجاهدین وخت نن لګزره په خو لګزره په خو چې غلطه داس یو حالت راغله او چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل چون هغه د پانتون کې د اتحادیه د استادانو او رئیس پښواکو خدای دې وبخي د معاون د دې اتحادیه او په مختلفو مناسبتو کې د تمام احزاب او سازمانونو استاذي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې دا هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا او نه روسته شي نه امریکا ته شي نه بل چاته شي او یو معتدل لار غوړه کی چې متاسفانه دا په ډیر ځلی د په اصطلاح د قبول وړ نه و دا مختلف جوشو خواته ده نو د دې لار نه لږ زره متاثر شي یاستو سره دې چې موږ د مدرسې د امام ابو حنیفه کې وزو زما ورور وو هغه ته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل اما په مجموع کې هغه څلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګری واشنایان یو شل نفره 15 نفره د معاصر شخصیتونو د وخت د معاصر شخصیتونو الله تعالی دې وبخي لکه وفي الله سمي لکه هادي ذات معاون دلوي سره والا او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرگ د میاګل جان آرام اسي او نور داسې ملګری او دوستان وو اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګری او دوستان وو چې تر ډیره حدا پورې کوم مشکل اساسي یاد اما خبره ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حدا پورې او د هغه موازی تاثیر کړي او تاثیر کوي د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړ زده کړې وکړم بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل اتمان غواړي چې لاړ شي مالي او لازم بس چات سره وغږېدل او بیا یې ما ته وویل چې ورشه هلته چې زه ورغلم ما ته وویل دغه فورمه یو صفه فورمه دا وای خانه پوری کړه نو بیا مې یو دوه عکسم راکړه عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه زه په مخه دې ښهنو بیا زه درته زنګ وهم بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې پلار خو مې لږ راوستېله پاڅېد لاړ لمونځ ته او مور ته مې چې خبر ورکړه په ژړا واغلی شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوي زده کړې خو به کوم بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري تشکر
ډاکټر صاحب که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ کله چې پوهنتون ته لاړئ او بهرنی هیواد محیط یې مکمل متفاوت هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ
ما کله چې د شریز د کړې علي زده کړې مې خلاص کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د سبز ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمه شوم نو خبره تمامه جوړه و چې زه باید خزا وکم مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغه ته ژوند متفاوت او د حقوق په وانځي کې چې هغه ته ډیر هغه علي د وخت د محل حمل ته وسیدل او ژوند کو متفاوت ژوند او ما چون هغه ته زه په عربي ژبه په یدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان په دووم کال کې مې په اول کال کې هر کال او یا کسه نتر 15 یا کسه محصلین راتل چک سلواکیا ده د دې او یاونه دیش نه پر ناکامیدل او به ته اخراج یدل او تل نیمای پاتې کېدل په دې نیمای الهته دا و چې زمونږ محصلین او ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پېدل او ډکشنری او قاموس نه درلود، د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ سترو. ما وکړې شو بل دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه ناڅه د انګلیسي ژبې. د اول کال دپاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارډ هم واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. او چک سره وکړه دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر زستا سو سوال مې دی دن دی وسته. د دې په نتیجه کې ماته خاص مهر او ټاپره کړ شو چې ما پر رسمي اسنادو کې بچي محاکم او نور مراجع او ترجمه کوله دا سند بر رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفر په نه وویشت خارو کې ژوند کوو، دیش نفره څلوېښت نفره دی اکثره په محل کې واده کړی وو. په چکسلواکیا کې تقریبا 40% 40% یې ودونه کړي وو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم د رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوم. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کول او یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلک او د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله وو چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ماته افغاني ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ زره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکړئ په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تاته مناسبه وي، مؤلفه کړې دي ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وایي نه هغه خبره حل ده، بس مال خیر ویډیو راولېږي. ویډیو چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې لاړم، مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شوم. ناسته ولاړ او خبرې، یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زره مدرن کې چې دوه میاشتې مو سره په ماینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په ماینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې زه عمل ته خبرې بیا په ناخر کې مو څنګه چل دی وای بس دا خو ښه خبر ده مال بس چې ښه خبر ده بسم الله بیا مې واده وکړ په دې زمن کې مې خواخې او خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته یو نیم کال هلته پاتې شوم بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بېرته راغلم بس نو اوس څلور اولاده لرم میرمن مې مرا سره ده او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کېږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې رته وایي دغه تاسو په افغانستان کې وخت تیر کړی دی هلته مو مدرسه ویلې ده همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي او بیا یو اروپایي هیواد راغلی په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي
چون زما پلان الله دې وبخي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه ډاکټر را وړي افغانستان ته او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه وی وژله یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني دا یو طبیعي حق مو ورته ورکړ بیا وروسته مې چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې وو او هغه لیدلوری چې وروسته سره تنویریږي یا په لسهاو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا تلایی دی او په بعضی مواردو کې ډیر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل اما په دتریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درنیم سوا صفحې ډکشنری د اول کال د پاره ولیکه د کارته مې انکشاف ورک بیا د څلور ژبې ایزه نه سوا صفحې ډکشنری شو چې بیا هغه د جورج سوروش فاونډیشن په پراکې چاپ کړل او دا ری چاپ هم داسې و چې ما په یو کانفرنس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کانفرنسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایره ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي قوانين څنګه دي او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول یعنی نه استازیتوب میکول په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پیدلم د محل په ژبه پیدلم زما غټ هندیکپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبه سره او دا هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وغږیږم دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چې سلواکي پرې خودل د چې جمهوریت او انګلستان ته راغلم او البته د نورو کانادا یا د امریکای یا د استرالیا مبحث مطرح او ما چون انګلستان آلمان ته نږدې و هلته زما مور و او نور اولادونه نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره د اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم او د دې پڅنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري او هغه ته که چیرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي. نو بیا هغه ته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې. نو هغه مې پریښودل دلته مې د سفر نه بیا پیل شروع کړ. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چک ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نشڅوک په چک کې مړ کېدل د هغه ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو به محکمه ته ورکو به محکمه دا په اساس باندې حکم کوو او هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم